امریکایي چارواکي ادعا کوي چې د سوری په ختیځ کې پر دولتي ځواکونو بمباري امریکایي الوتکو نه بلکې روسي الوتکو کړې. سوری پرون د امریکا په مشرۍ پر نړیوال اعتراف تور ولګو چې په دیر الزور ولایت کې د پوځ پر اډه بمباري کړې، درې پوځیان وژلي او دیارلس نورې ټپیان کړي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د 190 میلیونو ډالرو نوې مرستې اعلان کړې، سو د هیواد اصلاحات عملی کړل شي. پرون په کیف کې د اوکراین له ولسمشر پیترو پوروشنکو سره له خبرو وروسته جو بایدن د اوکراین پر مشرانو ټینګار وکړ. روسی چارواکي وایي د مسکو په مرکزی سیمه کې د باس پیو تمزای کې یوې بړې چاودنې درې کسان سرسری ټپیان کړي دي.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د اکتوبر له میاشتې راهیسې له عراق او سوریه پرته په بېلابېلو هیوادونو کې د اسلامي دولت سره تړلو کسانو په حملو کې شاوخوا زر کسان وژل شوي دي. په دې هیوادونو کې ترکیه، مصر، روسیه، پاریس او لبنان شامل دي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې د نړۍ په بېلابېلو برخو کې تروریستي حملې او فعالیتونه زیات شوي دي. په دې اړه نور جزئیات ملالی بشیر اوروي.
د ترورستانو وروستۍ حمله د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د تیرې چهارشنبې په ورځ وسوه چې په پایله کې 14 کسان وژل شول. دا حمله د یوې پاکستاني الاصله سړي سید رضا فاروق او میرمنې تشفین ملک لخوا ترسره شوې وه. وروسته د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د دې حملې مسؤلیت پر خپله غاړه واخیست. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د یک شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په یو تلویزیوني وینا کې ویل، موږ به اسلامي دولت سخت دریځ ډله او نورې شبکې چې هڅه کوي موږ ته نقصان ورسوي تباه کړو. لومړی زموږ پوځ به چې هر ځای ورته اړتیا وي د تروریستي حملو طراحان پلټي. په عراق او سوریه کې هوایي حملې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې مشران، درنې وسلې، د تیلو ټانکران او ساختمانونه له منځه وړي،
which will help us accelerate our effort to destroy ISIL.
د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د حمله پلا د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر خپل غاړه واخیسته. حمله کوونکې تشفین ملک هم له حمله څو شیبه مخکې پر خپل فیسبوک پاڼه له اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره خپل بیعت اعلان کړی وو. تشفین ملک امریکا ته لتلو مخکې د پاکستان د پنجاب په الهدا پوهنتون کې زده کړې کړې وې. د دغه پوهنتون ویاندې فاروق چوهدري ازادي راډیو ته وویل چې تشفین د دوی په پوهنتون کې یو کاز زده کړې کړې وې، خو له هغه وروسته د هغې په اړه څه نه دی اورېدلی.
او هغه زمونږ په ادارې کې سموتا زده کړې کړې وې. په 18 اپریل 2013 کال کې هغه مونږ سره داخله کړې وه او په 3 مئی 2014 کال کې هغه خپل آخري پرچه ورکړه او بیا ویل چې نور سبق به د خط کتابت په ذریعه وایم ځکه چې زه امریکا ته ځم، زما وعده کیږي. بیا هغه مونږ ته په 18 مئی 2014 باندې یو ایمیل وکړه چې ما ته د کرسپونډنټ کورس تفصیل راولېږي. هغه وروسته نه مونږ ته ایمیل راغلی دی او نه یې په بل ذریعه سره رابطه کړې ده.
د دې ادارې پر رئیس فرحت هاشمی تورونه دي چې د خپل پوهنتون له لارې اسلامي سخت دریځ خپروي.
قدر من اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. په پاتې خپرونه کې لومړی تاندې څانګې او ورپسې نیمه نړۍ اونیز پروګرامونه واورئ.
تاندې څانګې د ځوانانو خپرونه، جوړونکی نورګل شفق. السلام علیکم همزولو، کله استاد درته ویلی چې په امتحان کې به در سره ګورم، سخت پوښتنې مې درته راوړي، دا ځل به په اسانۍ رانه کامیاب نشي، او څه چې په کتاب کې دي ټکی په ټکی هماغه جواب ولیکئ، بل نه منم. یا دوستانو، دا چې نمرې کمې درکړي او هڅه مو کړې چې پارچه مو بیا راوباسي او ځان مطمئن کړي، خو استاد کې نه در سره اخیستې او اختارونه درکړي. همزول، په افغانستان کې د خونځیو او پوهنتونونو ازموینې څه وړ ستونزې لري چې ځوانان ترې ځورېږي؟ د دې اونۍ په تاندې څانګې کې همدا موضوع څېړو. زه نورګل شفق. ملګرو، که ډیر لایق شاګرد ته هم د ازموین یا امتحان نوم واخلینو، یو ډول ویره او نارامي ورته پیدا کیږي. څه ډول پښتنې به وي، ناوخته نشي، څرانه پاتې نشي، ساو نشم، د پلاني نمرې رانه ډېرې نشي، او داسې سل شل پښتنې د سړي په ذهن کې ګرځي راګرځي. او چې بیا استاد هم د دې پر ځای چې ډاډ درکړي درته ووایي چې پښتنې مې سختې درته راوړي، وخت به ډېر کم وي، زه به درسره ګورم، نو شوخ د شاګرد یا د محصل زړه دی چې خولې ته نه راخیږي. دوستانو، دغو څو ځوانانو ته غوږ شئ چې څه وایي.
لینا مرخیل هم د کابل ولایت څخه مطالعه یم. کله چې د امتحان نوم اخیستل کېږي، یو تر ځان ته لري. امتحان یعنی تهدید، تهدید دی. استادانو دا رقم خبرې کړي، یعنی ما چار نیما کې اسانه سوالونه راوړي و سالانه کې زه تاسو سره ګورم، یعنی سخت سوالونه راوړم.
ځوانم الحمدلله دی، څو ورځې مخکې ما د ستاج امتحان ورکوم. تقریبا په امتحان کې 2000 کسانو ثبت نام کړی و، په هغه کې تقریبا 130 کسان دی پکارو. دوه کسانو کې کامیابی لږ درجه سي ډېر هغه سړي د پاره غي ده چې زه به دې کامیاب شم یا به نه شم.
زما نوم لطیفه ده، د ولسم ټولګي زده کوونکی یم. د لیسې سوریا څخه وخت مو ته سوالونه راکوي. استاد، موږ ډېر ضرور تخرو درس لرو، ولې نه لرو؟
همزورو ګیلې معنی ډېرې دي. یو خوا د ازموینې فشار او محدود وخت شي، او بل خوا داسې مبهمه پوښتنه چې په سر او پای سړی نه پوهیږي. د کابل پوهنتون یو محصل محب الله وایي چې په داسې وخت کې راشه که د استاد ګواښونه ګوري.
استاد په سن کې داسې شی درس ورکوي چې هغه هر یو شاګرد په باندې پوهیږي، خو کله چې سوال نه راځي هغه داسې سوال نه وي چې شاګرد اغز نه شي، کله مبهم وي. په امتحان کې ناست نو یو ډېر مبهم سوال وو، استاد ته مې وي چې استاد دغه سوال څه مه بنه لري، کوي چې ته حق نه لرې کینه، او که دا ورته وغږېدلې پاسه در نه اخلم، پاسه دلې نشي ورته، او کله ورته وپاسېږي د خپل آینده تاوان دی، او په آینده کې تاسو به مور سره کوي او ناکامي ته چانس ورکوي ډرافوي.
ملګرو، د کابل پوهنتون د انجینری پوهنځي ځوان استاد نجیب الرحمن صبوري چې په امریکا کې تازه ماسټري کړی وایي، د دې لپاره چې شاګرد د ازموینې میتود وپیژني، ځینې نمونه ای ازموینې ترې اخلي.
کله چې د امتحانو وخت را رسیدل، هلته استادانو به نمونوي سوالونه راوړل. د استاد هدف دا و چې خپل پالیسی او خپل میتود، یعنی څنګه سوالونه راوړي او د محصلینو نه څه ځوابونه توقع لري، هغه محصل ته وایي له مخکې د مخکې نه بیا دا خبره نه پاتې کېدله چې هدف د استاد د سوال نه څه شی ده. دا ډېر ښه سیستم و. مونږ په افغانستان کې داسې یو سیستم نه لرو. دا محصل سره ډېره مرسته کوي چې هغه په امتحان کې بیا په سوالو سم وپوهېږي، داسې ګونګ سوالونه نه اوسي.
دوستانو، ځینې محصلان او شاګردان وایي چې استادان په نه خبره کې نه ورسره اخلي، او د هغې قصد بیا په ازموینه کې وباسي. ځوان شاعر نذیر احمد نذیر چې د هم تازه په بهر کې ماسټري کړی وایي چې په افغانستان کې اکثره استادان د استاد سالاری لپاره امتحان اخلي. د یو خاطره را سره شریکوي.
زه فکر کوم دوی امتحان د دې لپاره نه اخلي چې پوښتنه څوک پوهیږي او څوک نه پوهیږي، بلکې امتحان د خپل استاد سالاری لپاره اخلي چې شاګردان ته وښيي چې دلته واکمن زه یم، چې څوک ناکامولی شم، څوک کامیابولی شم. مثلا پانتون کې وم، موږ هم صنفي د استاد نه پوښتنه وکړه. هغه پوښتنه هم څه وه؟ وایي استاد څه خبر نه و چې سیګریټ دی د سم کې نه وایي څه کولی، بیرون د څه کولی وایي. هغې ورته وویل چې فکر وکړې رانه نشي کامیابېدای. وایي ته څوک یې؟ زموږ چې د پوهنتون په کچه باندې دغه حال وي، نو ښوونځیو کې به څومره ګواښونه وي که چیرې یو زده کوونکی د یو ښوونکي نه هغسې پوښتنه وکړي چې ښوونکی پکې ځواب ونه لري. په نوره نړۍ کې چې استاد پوه نه شي، زده کوونکي ته وایي چې واه څنګه پوښتنه دې وکړه، زه به تا ته ځواب پیدا کړم، در به یې کړم. خو دلته که شاګرد پوښتنه وکړي استاد پوه نه شي، کینه د دې ځنه ولوېده ورسره.
ملګرو، یوازې د ازموینو ویره او مبهمې پوښتنې نه دي چې محصلان او زده کوونکي ترې ځورېږي، بلکې زموږ د امتحانونو یو بل مشکل دا دی چې استاد د یوې پوښتنې هماغه ځواب در نه غواړي چې په کتاب کې دی. بل ځواب که هر څومره قانع کوونکی او کره هم وي، نه منل کېږي. همزول وحید الله د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصل وایي چې استاد یې هماغه ځواب ټکی په ټکی ترې غواړي چې ورښودلی دی. وحید الله وایي
سوال نه مو چې کوم شکل باندې حل کړي و، مطلب مو رسولی ولو که هغه مفهوم دې په هر شکل باندې رسولی، ده چې په کوم شکل غوښتی که د هغسې نه یې رسولی مینان نمرو مستحق نه کېږي. زه خپله رئیس ته ورغلم، رئیس سره مې موضوع جریان کې واچولم، تی وګوره چې فطر کوم مطلب اخیستلی شي که نه. نو بیا هغه استاد راغوښتی و، وروسته چې راغوښتی و، نو بعضې سمپیان شته دی، محصلین شته دی چې هغوی د نمرو په خاطر باندې د استادانو سره روابط جوړوي، د سم په وضعیت استادانو ته رسوي، د هغه شاګرد په اړه باندې م استاد ته وایي. وروسته د هغې نه زه په یو مضمون کې چانس راکړو، قصد یې خپل اخیستی و، باور په خدای وکړه چې زه اوس کې یعنې نورو خلکو ته زه دا نصیحت کوم چې استاد سره به نه څېړئ.
خو دوستانو، استاد صبوري وایي چې هغه لږ شمېر استادان بل ځواب نه مني چې خپله مطالعه یې کمزوري وي.
داسې سوالونه هم شته یواز یو ځواب لدی، یعنی یو طریقه او سی شرط دغه تاریخي نمخت اصل لای اوسه خو خو کنه سوال غلط ده. لیکن داس سوال لم سچ په څو طریقو خلک کولای سي چال کی. کله چې استاد معلومات ډیر نه ای که یو څوک فرزند یو بل کتاب نه رفرنس ور کی او سوال ال کی، نو هغه ته ناشنا اوسی او شاید وینه منی.
مننه هم زولو چې تاندې څنګه یاو. دوستانو اوس راځو په ازموینو کې د فساد موضوع ته. کله مو فکر کړی چې زموږ په مکتبونو او پوهنتونونو کې ولې په زیاتره امتحانونو کې اول نمره تل اول نمره وي؟ څه علت درلودلی شي دوستانو دا ځینې رښتیا هم اول نمره وي او که هغه د چا خبره په کوچو کې مچ شته؟
پله په درجه کې هم دریم نمره یم د صنف کې. موږ هر څومره کوښښ وکړو هر څومره درس وای بیا مې هېڅکله اول نمرګۍ ته نه رسېږم، ځکه چې اول نمره یا یې مور استاده ده یا یې مدیره ده یا کوم بل شی ده. چارنیما کې م اول نمره ده، سالانه کې م اول نمره ده، هېڅ تغییر نه کوي.
حمیدالله یم د دولسم ټولګي زده کوونکی یم. اوس ستاسو ځینې استادان څه چې هغه مکتب کې دي خپلوان نزدیک شاین هغه ته ډېر نمرې ورکوي. غریب سړی چې دغه درس کې لایق دی هغه ته نمرې نه ورکوي.
زه خپله څلورم نمره یم. دا نمره ولې همیشه اول نمره وي؟ دا ځکه چې هغه هم کوشش کوي، هم د انسان استعداد نه خدای ورکوي خپل استعداد.
دوستانو حمدالله د خپل ټولګي اول نمره یادوي چې دوهم نمره ترې تکړه وو.
زه خپله د دې خبره شاهد یم چې موږ اول نمره وو، دویم نمره دغه نه لایق وو، اما دویم نمره په ماغه دوم نمره کې باندې تر اخره پورې پاتې شو. اول نمره وو، حتی کې بلتم ستاش کې امتحان ورکړ اول نمره ناکام شوې ده. هلته مانو چې څوک تکړه
کله کوم محصل یا زده کوونکی په خپل نمرو مطمئن نه وي او غواړي بیا یې پارچه وکتل شي، نو د استادانو لخوا څه ډول چلند ورسره کیږي؟ د ځوانانو ته وګورو.
په ازموینه کې ما ډېر ښه درس ویلی وو او ښه ورقه مې مال کړې وه. کله چې نمرې اعلان شولې نو 50 نمرې راکړې. کله چې ما استاد ته وی چې استاد زه خو له دې نمرو نه راضي نه یم، ما په ورقه راوبسه ما عریضه مې وکړه، نو چې کله ریاست ما ورقه ماته راوبسه ماته استاد چې زه به تاسو سره بل ازموینه کې ګورم.
ما په خپل سوز لازم کړې زه خپل پارچه راوبسم منتدی لپاره چې استاد ما سره مناسبات خراب نشي لپاره موږ راوبستې ما کوم نورو مې قناعت کړې ده.
همزول استاد صبوري وای چې ډېر لږ استادان به د پارچه لرایستلو یا بیا کتنې سره مخالفت وکړي، ځکه چې دا د محصل حق دی.
په انجینری کې ایمو پیاده چې ما یو محصل ورقه اصلاح کوله او داغه یو سوال مغلط نیوله و، لیکن بیرته کله چې د ارزیابي وخت را ورسېدل د تجدید نظر د پارچو محصل راغه یو نور استادان هم وي داغه پارچه مو چک را ومیدل چې هغه په بل طریقې مختتللی او جواب صحیح را رایستلی ده، نو بیا نمره هم ورکړه. داغه استادانو چې د تجدید نظر سره جوړی نه وي هغه ډیر کم دي. فرضاً کله کله د سم کیږي چې یو محصل پورا نمره حق نه لري لیکن صفر هم حق نه لري، لیکن استاد داغه مکمل سوال غلط نیولی، نو بیا په کمیته کې بیا یو قضاوت کیږي چې دا محصل څو نمره باید یوسي.
خو دوستان وحید الله وایي چې په داسې کمیټو کې هم ټول استادان وی چې هیڅ استاد د محصل پر وړاندې د بل استاد سر بیا نه ټیټوي. دوی
تجدید نظر لپاره چې کله موږ غریزي کوو نو یو آیت تاکوي هغه هم له استادانو لړل نوی آیت، بل څوک امکان لري چې مثال آیت شي. نو استاد هیڅ کله د بل استاد ځکه هغه همکاران دي په غیداره کې دغه مختنه ودرېږي. استاد سره خپل استدلال کېږي نه، خو کارتون استدلال وکي وای دغه پلان کې جز د غلط کړی دی، اوس دغه یو عادي جز چې ما غلط کړی مثلا الله سنه یو جز یو عادي 15 خو ما حق کېږي، څلور خو ما حق کېږي، اته خو ما حق کېږي، بنا نیمه په سوال باندې چلی پاره کش کړی دی، سوال دی بیخي غلط حسابي، یو جز هم باید غلط نه وي. استاد سره مو چارت مونږ بس کړی دی.